قدر منوریدونکو اولیدونکو ستړي مسي د وایس اف امریکا دوبای وسه تا خبري خبرونه کې تاسو ته شرع غلاست وایو تاسو قرباني یو زکلسم کاکر
او زاش پاپمن
د جمع ورځ د کال د 2013 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه د پاکستان کې د وخت مخستان لس بجې سوې د افغانستان کې نه نیمه او د واشنگتن ډي سي کې د ماپشین یو بجې سوې د را سره ملګری او سیږي د خبرونو تفصيلي راپورونه درته وړاندې کوو پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی
د پاکستان سپریم کورټ د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترخه غر حمله د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم کړی ویلي چې په شپږو هفتو کې به خپل راپور جمع کړي
د پاکستان د احتساب ملي ادارې نیب د پاکوبو په قضیه کې د غبن په تور په کامی اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شهباز شریف نیولې دی او اعلان یې کړی دی چې سبا به محکمې ته وړاندې کوي
او په جمهوریت کانګو کې د جنسي تشدد کار شو خو علاج کوونکي ډاکټر ډینیس مکویګي او په عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې د بشري حقوقو فعالې او د داعش لخوا جنسي غلامۍ ښکار شوې نادیا مراد د کال 2013 د امن نوبل انعام ګټلې ده
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د دې تر څنګ یو شمیر نور مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو مسله خبرونه کې ملګري اوسېږي
ګرانو په مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډي سي نه وګي د دسمبر په 14 نیټه کال 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول له ترخه غره حمله په نتیجه کې 155 کسان وژل شوي چې پکې تر 140 پورې ماشومان وو د دغه پیښې تر دې وخته د پلټنو عمل هغه سرته ونه رسید او وخت په وخت باندې دغه د ځینې وجوهاتو له کبله د ځنډکار شو اوس د دغې لپاره د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړی دی په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ډیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي
14 دسمبر کال 2014 پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید پلټنو دپاره د پاکستان سترې محکمې یو عدالتي کمیسیون جوړولو امر کړی دی کوم بچې شپږو اونو کې خپل تحقیقات سرته رسوي د سترې محکمې درې کسیزه بینچ چې مشري یې چیف جسټس ثاقب نثار کوله د عدالتي کمیسیون جوړولو امر کړی دی وړاندې دې کال مئی په میاشت د پیښور سفر په مهال چیف جسټس ثاقب نثار د عدالتي بینچ جوړولو خبره کړې وه او نن عدالت کې دوی د آرمی پبلک سکول برید کې وژل شوی ماشومانو والدین نه په دې بخانه هم غوښته ده چې دې کمیسیون جوړېدو کې دومره وخت تیر شو چیف جسټس وینا وه چې ټول کام په دې غم کې برابر شریک دی او دوی به خپله اکتوبر 14 نیټې آرمی پبلک سکول ته ځي درې کسیزه بینچ وینا وه چې د پیښور اعلی عدالت مشر قاضي یو سینیئر جج په مشرۍ کې دا کمیسیون جوړ کړي کوم بچې شپږو اونو کې خپل تحقیقات تکمیل ته رسوي د سترې محکمې لخوا د عدالتي کمیسیون جوړولو امر باندې د آرمی پبلک سکول پیښه کې وژل شوی یو ماشوم پلار اجون خان اطمینان څرګند کړی دی خدای یې هم ویلي دي تر هغه وخت پورې به انصاف د پاره خپلې هڅې جاري ساتي تر کومه دوی ته دا ملاو شوی نه وي اجون خان وایي
حقیقت داري چې د دې کمیشن د جوړینو دوه پس زمونږ د والدینو یو امتحان سٹارټ شو او الله نه به ان شاء الله ډېر امید درو دا ماشومان مونږ سره دي د دې دا وینا مونږ به د خپل شه تر هغه حد پورې رسو چې تر سو پورې څوک چې د دې ذمہوارو دا غینه چې کوم غفلت شوی د سکیورټی له په مت کې هغه ته چې تر سو پورې مونږ سزا نه ورکړي مونږ بد دینه روستو نه کېږو باقي تاسو چې کوم دازې کرو کو د نورو جوډیشل کمیشنو نو حقیقت دا چې هغه سیاسي خبرې وي دلته مونږ سیاست نه کوو زمونږ نه اولاد تلې زمونږ بچی مونږ نه تلې ری زمونږ د جسم حصہ مونږ نه هو تلې دا تاسو یقین ساتئ تر اوسه پورې چې کوم نه هغه بچی مونږ نه هیر کړی چاګه مونږ ډیر په خوارو باندې ډیر په مهنت باندې یقین ساته بچي لوی ډیر ګران کار دی نو مونږ چرېم داسې نه شو کولای چې دی به مونږ نه پارام باندې کینی او دی جوډیشل کمیشن بس ریزلټ وره بس
د یو بل وژل شوی ماشوم پلار فضل کریم اډوکیټ ډیو ریډیو ته ویل دي چې وړاندې هم په ډیرو پیښو د غشن عدالتي کمیسیون جوړ کړی شوی دی خو چرته هم ذمہوارانو ته سزا نه ده ملاو شوی فضل اډوکیټ وای
نو د تش کمیشن کو غوښتنې او یا پاغه دغه صدونه خاص اثر نه لري زمو خو ذاتی تور باندې اوس زو د حکومت نه وختنه دا کومه چې یو پروت اور ریکنسلیشن کمیشن دی جوڑ شی کم چی دا یونائیٹڈ نیشن انڈر دا وی چی کم یو پروٹوکول دے یا یورپین یونین چی کم از کم مونگا دا سی اگنو چی دا سی کسان چتا دا غی پا دا غی کی نگرانے کی دا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن دے دی واقعی شفاف تحقیقات او کی او بیا ذمہ دارانو تا دا غی پا مطابق سزا ملو شی نو دا موجوده چی کم سیٹ اپ تے دنا خود سا دیر زیاد نا اومونگا امید لرو او نتی دیر زیاد مطمئنو بلکہ زخو دا گورم چی دا صرف خندا کی گی ڈرام بازی کی گی دا دی واقعی زیمواری احسان اللہ احسان کم چی دا تحریک طالبان ترجمانو آغا کب لکڑی وا مونگ تا آرمی دا واقعی نا فوراً پس کم بریفنگ را کڑی وا آغا کی مونگ تا ویلو چی دا دی کڑی دا نن کتا سو گوری یو نیم کال کیر کی دو والا دی چی آغا احسان اللہ احسان دا آرمی سرا دا سرکاری مہمان پتو گا بانیوسی گی آغا عدالت تا نا پیش کئی آغا لسزا نور کئی خدا دین دا زمونگا شکوک و شبہات زیاد تیزی گی چی یس دیکھ دغه ادارې پختله ملويستي
کال 2014 دسمبر په میاشت کې په خبر آرمی پبلک سکول باندې بریټ کې یو نیم سل نه زیات تنن چې اکثر لا ماشومان وو وژل شوی وو او د دې ځمواري تحریک طالبان قبول کړې و
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
وایس اف امریکا دیوا د یو ساته خبری خبرونه دوام لري د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه خبرونه تاسو وړاندې کیږي خبرونه کې راپور تر تلرو پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ درې کسیز بنچ په دغل د روزي زخه د عیسائی میرمن آسیا بیبی د قضیه اورونه کوي او آسیا بیبی ته د مذهب د سپکاوي په تور کال 2010 کې د مرګ سزا اورول شوی و په دې اړه تفصیلات تاسو ته د دیوا خبریاله رابیا پیر په یو راپور کې لري
د پاکستان ستره محکمه به د مذهب د سپکاوي په تور کې د پانسي سزاواره ګرځول سوی آسیا بی بی د اپیل اوریدنه راتلونکي دوشنبه یا د ګل پورس کوي د عیسائی ورور لوی سره تعلق لرونکي یو 50 کلنی آسیا بی بی ته کال 2010 کې د مذهب د سپکاوي په تور کې سزا افرول سوی و د ډیوا ریډیو سره خبرو کې د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک وویل استری محکمه د آسیا بی بی د مقدمه د فایلونو کاپی خوشته و نن نیټه و ټاکل سو او د دوشنبه یا ګل پورس به دغه اوریدنه کیږي د سیف الملوک تر مخه د دغه مقدمه اوریدنه به د ستر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ کوي د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک وایي کچری قاضیان سره ټینګ کی په پدغه مقدمه کې هیڅ هم نسته او آسیا بی بی خوشی کې دی سی آسیا بی بی کال 2009 کې د مذهب د سپکاوي په تور کې نیول سوی او کال 2010 کې ورته یو ځای عدالت د پانسي سزا اورولې و کال 2014 کې لاهور های کورټ د دوی د اپیل په جواب کې دغه سزا برقراره ساتلې و خو کال 2015 کې ستره محکمه د آسیا بی بی د پانسي پر سزا سټي اورډر جاری کړو د مقدمه اخري اوریدنه کال زره ولس کې د ستري محکمې درې غړي ز بنچ کړي و. خو ورسته د دغه مقدمه اوریدنې کوونکې قاضي حمید الرحمن د بنچ څخه جدا سوی و. قاضي حمید الرحمن ویلی و چې هغه وخت اسلام آباد های کورټ ستر قاضي و کله چې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وژنې د مقدمه اوریدنه کړي و. سلمان تاثیر د هغه په دغه دریس چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه استعمالیږي او آسیه بیبی ته په کار دي انصاف ورکړی سي. په کال 2011 کې خپل یو محافظ ممتاز قادری د اسلام آباد کوی سار بازار کې وژلی و. خو ورسته ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورول سوی و او کال 2014 کې هغه ته سزا هم ورکړی سو. په پاکستان کې مدني ټولنې او څه سیاسي مشران هم د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه په استعمالېدو اندېښنې څرګندوي او په دغه قانون کې د بدلون غوښتنې هم وخت په وخت مخې ته راځي. خو د مذهبي ډلو د فشار له وجې په دې اړه تر اوسه څه ګامونه نه دي پورته کړل سوي.
امریکا د ګډو پوزونو مشر جنرال جوزف ووټل په پینټاګان کې د میډیا سره خبرې اترې کړې دي د ترخګرۍ پر ضد د امریکا په پالیسۍ باندې دوی ځنې مهمو پوښتنو ته ځوابونه کړي. زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره موجود دی، د هغې سره په دغې خبرې کوو. پیر صاحب سړی مشئ. پیر صاحب، جنرال جوزف ووټل کومې داسې مهمې خبرې وې چې هغې طرف ته اشاره کړې وه په دغه خپلو خبرو کې؟
نو د کوم بنیادی خبره کړی دا پاکستان په حق لا خبره کړی دا او په دا خبره په داسې ټیم کړی چې شاه محمود قریشی هم دلته او هغه واپس خپل دوره دلته ختم کړ راغلی او یو ایس انسټیټیوټ اف پیس کې خبره کړی وي. خو بل جنرال جوزف ووټل دا وایي چې مونږ پاکستان ته بار بار دا وایو او اوس هم ورته وایو چې پاکستان دې مونږ سره مرسته وکړي چې افغانستان کې د تشدد کې کمی راولي، او بل دا ورته وایي چې مونږ دوی ته دا ویلي دي چې په پاکستان په خاوره کوم طالبان مشران دي، لیډران دي، هغوی چې باید دې ځې نه کومک ورکولی شي، نه اډرونه ورکولی شي، دا جنگ چې کوم دوی دلته نه چلوي هغه دې بند کړي، او بل چې کوم دا طالبان تګ را تګ دې دلته دوی په خاوره او دلته چې کوم دوی ته کومک ورسره کیږي دوی لاجونه کیږي چې دا هدیم بند شي. بیا دا خبره وکړه چې موږ ته اندازه شته چې پاکستان ځنې ځایونو کې دوی ترهګر په خلاف اکشن کړی دی، هغوی علاقې صفا کړي دي، خو اوس هم هلته مسله شته او موږ پاکستان سره دا هغه کوو چې دی موږ په دې خبرې کې موږ ورسره دوی کومک ضروري دی او موږ په پاکستان ته بار بار دا وینا کړې ده. نو دا د نن تاسو هم شوی اسپیشلی کله شاه محمود قریشی دلته دا خبره بار بار کوله دوی ته په یو ایس انسټیټیوټ اف پیس کې دا ویل چې په پاکستان کې سمونظم دوی موجودګي نشته د طالبانو یا د ترهګرو، او موږ علاقې کلیئر کړي دي او ویلي دي چې یو ایس په دلته کانګرس نه چې څوک ځي یا نور خلک چې څوک تک غواړي هغوی دې راشي پاکستان کې پخپله دوی وګوري. خو بهرحال جنرال جوزف دا وایي چې دوی ځنه خبرې ټیک دي چې واقعي دوی اپریشن یې کړي دي، خو اوس هم دا د چې ځنه علاقې شته چې هلته دوی اوس منظم دي. خو بل بنیادی خبره دا وه چې کوم د مخکم کړي ده چې پاکستان کې چې کوم ځالې دي، پاکستان کې چې کوم مشران دي، او دا ویلي دي چې پاکستان د پکار دي چې دوی خبرو میز ته راولي طالبان، او دوی چې پاکستان کولی شي کو دوی فشار پرې واچولو او کو دوی وغوښتل.
بله، پیر صاحب، تاسو د شاه محمود قریشي صاحب خبرو وکړه د پاکستان خارجه چارو وزیر، هغې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د امنیتی چارو سلاحکار سره هم خبرې اترې شوې دي، او بیا د هغې وروسته د امریکا د ګډو پوځونو مشر له خولې دغسې خبره مخې ته راځي. نو دې مطلب دا دی چې ګینې د دوی خپلو کې په دغه خبرو سلا نه ده راغلی پاکستان چې خپله کومه مقدمه دلته واشنگټن ته راوړې وه چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه اړیکې هوارې شي، په دې کې چې کومې ستونزې دي هغه هوارې شي، او دغه شانته کې دغه د پاکستان دننه د ترهګرو په اډو باندې چې د امریکا کومې غوښتنې دي هغې ته داسې کوم ځوابونه وکړي چې ګینې دغه مسله ختمه شي. نو داسې ښکارېږي چې ګینې دغه خبرو باندې سلا نه ده راغلې.
نه، په دې خبرو بالکل سلا نه ده راغلې. دا چې کوم ولې چې امریکا اوس یو غوښتنه ده، امریکا دا وایي پاکستان ته چې تاسو موږ سره دوه کارونه وکړي، یو خو تشدد کم شي، کم کوي هلته موږ سره مرسته وکړي، او تشدد به څنګه کمیږي چې د طالبان خبرو ته راولي یا دوی ونیسي یا یې موږ ته په حواله کوي یا یې افغانستان ته په حواله کوي، او پاکستان دې ته راضي نه دی. اوس پاکستان چې مخکې کوم خواجه آصف چې وزیر خارجه و ده دا خبره کوله، آصف غفور هم دا خبره کړې ده چې کوم فوجی ویان دے او شامت قریشیم پر ان خبرو کړه چې مونږ کوشش کوو خو مونږ دومره اثر نه دی پاتې. نو پاکستان مخکې خټول دنیا ته دا خودل چې مونږ په طالبان مونږ په کنټرول کې دی او خکار به ویل چې مونږ سره دی. اوس دوی وایي چې کله وخت راغی چې کله مرسته پکار چې کله دوی اوس وایي چې خبرو ته راول نو پاکستان وایي چې مونږ خو اثر نشته. خو بهرحال مونږ دلته وکتل چې جان بولټن مایک پمپیو دینه مخکې چې کله مایک پمپیو پاکستان سفر کړو او چې نور کوم سفارتکاران دي چې هر څوک یو یو وختنه ده هغه د افغانستان کې به تاسو هغه مرسته وکړي چې کوم تاسو وایي چې مونږ به کوو او تاسو یې نه کوي. نو دا چې کوم هغه د شامل کړی شي په خپل پرون دا خبر وکړو چې ما خو خیال دا و چې دوی به کله چې زمیلاو شم ورسره نو دوی به ماته ډیر غصه به وي او ډیر به راو کاږي خو بیا یو کاند چې راوی نه کاګلم. نو مطلب دا و چې پاکستان تم را پته شته چې امریکا اوس دا جنگ ختمول غواړي دا جنگ غټل غواړي دا د امریکای تاریخ ټو نه غټ جنگ دی او دوی ته پته شته چې پاکستان د زالو نه بغیر چې کله پورې طالبان دلته وي چې کله پورې دوی ته علاجونه کیږي جنرل نیکلسن چې کله پخوانی هغه رزلوټ سپورټ مشر و امریکایي جرنال هغه دا ویل چې پاک طالبان په پاکستان کې ښکاره ګرځي او هغوی علاجونه کیږي هلته او په کار چې مونږ په پاکستان فشار واچو. نو مقصد دا او دا نیټو وایي دا هر سړی جنرل جوزف ووټل دا خبره کړې وه دین علاوه جنرل ډنفرډ دا خبره کړې وه او پاکستان ته یو میسج دی او که پاکستان دا کار ونه کړو نو دا اړیکې به نور هم خرابیږي او مونږ به ګورو چې نور امریکا څه ګامونه داسې اخلي چې پاکستان دې ته راضي کړي چې دوی همکاري وکړي ورسره.
پیر صاحب اخیری پوښتنه، پاکستان ته چې کومې مرستې د امریکا لخوا مالی مرستې کېدې دغه شان ته کې په دفاعي مت کې کېدې نو دغه مرستې د بحالولو په نږدې کې داسې کوم امکان په نظر نه راځي؟
بالکل، چې کوم ګورې مرستې دوه قسمه اصلي چې کوم کوالیشن سپورټ فنډ ورته بند کو اخو بیا نه راځي ورته دین علاوه چې کوم نور فوجي امداد هغه په بند کړی دی او بندي به او بل دلته بیا امریکای سره یو مسله دلته دا ده چې آیا دوی ګوري او پاکستان هم داسې ځان ورته شو کوي او داسې کارونه کوي لګیا دي چې امریکای ته ګرانه کړی ده. امریکا به یا خو پاکستان باندې دومره فشار واچوي هغه په امریکای پر ډېر آسان دی، دی اف اے ټی اف کې واچول، ګری لسټ کې امریکای په غوښتنه واچولو، آی ایم ایف که په امریکا وغواړي نو یو شی به هم ورنکړي، ورلډ بینک به هم ورنکړي. خو امریکا دا نه غواړي چې یو داسې ملک چې 200 میلیونه خلک یې پکې هغه سره نیوکلیري جوهري اسلم د ورسره او یوت پاپولیشن دی نو هغوی وایي که فرض که دا غیر مستحکمه شو نو افغانستان به رانه هیر شي. افغانستان خو وړوکی ملک دی، دومره آبادي هم نه ده. نو پاکستان هم ځان داسې ورغه کړی دی. اوس پاکستان مثال درکم چې مخکې به دوی امریکې ته هغه و چې دوی میزایلې جوړوي او میزایل خو بیا هم برانه ٹریک کېدی شي څه طریقہ. اوس دوی ورته وړوکی وړوکی اسلحه جوړوي نو هغوی نور هم پریشانه کړي دي چې داسې نه چې دا پاکستان غیر مستحکمه شي او مونږ په فشار لاسه نو هغه هم خطرې. نو امریکا اوس کوشش او بل امریکای انحصار هم شته، پاکستان هم ډېر انحصار په امریکای دی خو امریکا هم اوس هم چې کوم جنگ کیږي په افغانستان کې دا د پاکستانی ځکه استعمالیږي، دا لارې هوایي لارې استعمالیږي، ځنه انټلیجنس هم سره دوی مرسته کوي. خو اصلي خبره دا ده چې پاکستان دوی داسې کوشش کوي چې داسې حد پورې فشار پرې واچو چې دا غیر مستحکم هم نه شي او یې مونږ کار هم وشي. خو ما نه دی خیال چې داسې به وشي، ولې چې پاک امریکای سره اوس ټایم نشته، ولس کاله وشو او پاکستان پالیسي دا ده چې په امریکا ټایم تېروه چې ستړي کې او دې ته مجبوره کې چې دې دې ځینه ووزي، ولې چې څومره طالبان په امریکای په راتلونکې یا په هغوی په هلته پاتې کېدو نه دي خوشحاله، دغسې پاکستان هم نه دي خوشحاله او دې نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې اډې وي. ولې چې دلته اډې وي نو سبا به دوی نه جوهري اسلحه به هم ورنه وړي، دلته به تر هرګردي حافظ سعید غوندې جیش محمد غوندې دا ټول کاروای به کوي. نو مقصد دا دی چې په امریکای ته چیلنج دی خو وخت سره به دوی دا فشار رو رو زیاتېږي.
ډېره مننه پیر صاحب تاسې،
ډېره مننه.
مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو، دغه خبره خلکو سره دیګو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په اول کې ویل دا چې نو اورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
Voice of America, Dibwada. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نیب د پاکوبو په قضیه کې د غبن په تور په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شهباز شریف نیولې دی او اعلان یې کړی دی چې سبا به یې محکمې ته وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیلات استاد ریوا خبریال پیر ولایت شاه په یو راپور کې لري.
پاکستان کې د احتساب ادارې د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف سرکاري خزانه لوټلو په تور گرفتار کړی دی او دې ته عکس العمل کې مسلم لیگ نواز ګوند په واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د خپل سیاسي مخالفینو په ضد انتقامي کاروایو تورونه لګولې دي. بلخوا حکومتي وزیران وایي چې په راتلونکي کې به د مسلم لیگ نواز ګوند نور ډېر مهم لیډران نیول کیږي. د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر او ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف وزد د احتساب ملي ادارې ډېر وخت راهسه پلټنې کولې او نن چې کله دی لاهور کې د نیب دفتر ته ورغی نو لږ سات پس د دغه گرفتاری خبر مخې ته راغی. د احتساب ملي ادارې اعلامیه تر مخه شهباز شریف آشیانه هاوسینګ سکیم یا په ارزان نرخونو اولسته استوګنې ورکولو په کیس کې گرفتار کړی شوی دی او اعلامیه زیاتوي چې شهباز شریف به سبا له د احتساب لاندې عدالت ته وړاندې کولی شي. د شهباز شریف د گرفتاری په وخت لاهور کې د احتساب ملي ادارې دفتر نه ګیر چاپیره په لوی شمیره کې پولیس په ځای کړی شوی وو او دغه گرفتاری په ضد د مسلم لیگ نواز ګوند کارکنانو احتجاجي مظاهره کړې ده او دې ته عکس العمل کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي او د شهباز شریف نږدې ملګری رانا ثنا الله دا د حکومت انتقامي کاروایی بلی.
دیکھیں مسلم لیگ نون کا رد عمل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بڑا جو ہے وہ کیلکولیٹڈ جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ دینا چاہیے کیونکہ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ کس حد تک جو ہے یہ جا سکتے ہیں.
دی وای چې موږ به په ډیر سوچ سره دی گرفتاری باندې خپل عکس العمل ښکاره کوو ځکه چې موږ دا سوچ هم نشو کولای چې ګنی واکمن ګوند به د خپل سیاسي مخالفینو په ضد تر دې حد پورې زی. د احتساب اداره د ډیر وخت راهسې د شهباز شریف په واکمنۍ کې د صفا اوبو او د استوګنو د صفایي او د ولس ضرورتیاتو سره تړلې شپږ پنځوس کمپنیانو د جوړښت او د دې د خرچو پلټنې کوي او د پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان دعوه کوي چې پخوانی اعلی وزیر او د دې نږدې ملګرو دغه کمپنی نو لپاره اخودل شوی بجٹ کې پسونه ارب روپے غبن کړی دی.
کس کلیئر ہے آج چیما صاحب نے فواد حسن صاحب نے ایک ایک چیز جو ہے وہ نیب کے سامنے کلیئر بتا دی ہے کہ کس کس انداز سے اس ملک کو اور اس صوبے کو انہوں نے لوٹا ہے. یہ تو نیب کر رہی ہے اور نیب ایک آزاد ادارہ ہے.
دی وای چې د شهباز شریف په واکمنۍ کې د دنیز دی لوړپوري سرکاري چارواکو چې دا وخت د احتساب ملي اداره په ولکه کې دي ټول حلونه ویلي چې دوی په سر ډول سرکاري خزانه لوټلې ده. فیاض الحسن چوهان د شهباز شریف په گرفتاری کې د حکومت د ککړتیا تورونه رد کړي دي او د دریس خپل کړي چې احتساب ملي ادارې او خپلواکه اداره د حکومت په ایس کنټرول نشته دي. فیاض الحسن چوهان او بیا د اطلاعاتو مرکزی وزیر هم دا پخلی کړي چې ګنی راتلونکي کې به د تیر واکمن مسلم لیگ نواز ګوند نور مهم لیډران نیول کیږي. سر وزړوان د شهباز شریف یو نږدې ملګری او د پنجاب اسمبلی غړي رانا مشود ویلو چې د دوی د ګوند د هیواد طاقتور قوتونو سره اړیکې په ځای شوې دي خو بیا مسلم لیگ نواز ګوند د رانا مشود دا بیان د شخصي رائے ګرځولې وه. دا په داسې حال چې مسلم لیگ نواز ګوند په شمول یو شمېر مخالف ګوندونه تور لګوي چې ګنې تیرې جولای میاشت کې شوې عام انتخاباتو کې د هیواد طاقتور ادارو تحریک انصاف سره ملاتړ کړی دی او دغه مرستو له کبله دوی د پاکستان په ولس باندې د تحریک انصاف گوند واکمنی ورته پلې ده. خود پاکستان فوج په ملکی سیاسي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. پرستو کې اسلام آباد های کورټ د احتساب لاندې عدالت نه سزا یافته د شهباز شریف رور او د هیواد په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په ضمانت خوشی کړی دی او سیړون کې وایي چې د نواز شریف د خوشی کېدو سره ترنګلی ملکی سیاسي ماحول په ځای کېدو چې کم آثار پیدا شو هغه د شهباز شریف گرفتاری سره لا نور هم د بے باوري ښکار کېدلی شي.
په پاکستان کې اقتصاد پو وای چې په ګرد ملک د بجلی د ګیس او دغه شانته کې په یو شمیر نورو د استعمال سیزونو په بایو کې د اضافه وجه د آی ایم ایف یا د اقتصادي مرستو نړیوال ادارې لخوا پاکستان څخه غوښتنې دي او دوی وای چې د پاکستان سره بله کومه لار نشته دی نو همدغه لار پاتې ده چې دغه په دغه طریقه باندې خپل خزانه ته پیسې راوړي او دغه شانته کې د ملک چې کم قرضې دي د ملک د چلولو لپاره چې څومره پیسې پکار دي نو هغې دپاره همدغه یو لار پاتې ده. او دغه شانته کې د حکومت په ضد باندې که د خلکو کوم دغسې فکر وي نو وایي چې دغه خبره په ځای نه ده. نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد دا مهال د سختو ستونزو سره مخ دی او د آی ایم ایف په وړاندیزونو د عمل کولو نه بله کومه لار نه لري. د خزانې پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي د هیواد اقتصاد دا مهال د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو وختونو کې د هیواد د بجلی په څنګه کې چې د کم بنیادي اصلاحاتو ضرورت وو هغه ونکړل شول او بې درېغه قرضې اغستل شوي او که اوس حکومت د دغه حالاتو نه وتل غواړي نو په هغه ټولو سیزونو به عمل کول وی چې آی ایم ایف وړاندیزونه کوي.
کیا جو خسارہ ہے مالیاتی خسارہ جو اس وقت کوئی 7% کے قریب ہے تو اس کو آپ کو 2.5% جی ڈی پی کا اس کو کم کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خاصی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کے آپ کو پالیسیز بنانی پڑیں گی جو کہ اس کو کنٹرول میں لے کے آئے.
هغه وای دا وخت مالیاتی خساره خوښه 0% ده او دا به د جی ډی پی 2.5% ته راوستل وی. د دې ترڅنګ د جاری کاتو په خساره کې به هم ایڈجسٹمنٹ کول وی او د ایکسټرنل اکاونټ په باب له به هم پالیسیان جوړول وی. او که هیواد اقتصادي وده کول غواړي نو د شخصي سېکټر سرمایه کاری ته به ترغیب ورکول وی. اخوا یو بل اقتصاد پوها او اسلام آباد کې د مسلم یوت یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر طاهر حجازی وای دا مهال په ګرد نړۍ کې د پاکستان په نسبت د ګیس او بجلی بای سیوا دی او د ایم ایف وړاندیزونو تک وکتل شي نو دا پرځای ښکاری.
بجلی کی قیمت بڑھانا پاکستان میں یا پانی کی قیمت بڑھانا یا گیس کی قیمت بڑھانا بہت ہی پولیٹیکلی ان پاپولر ڈیسیژنز ہیں, کیونکہ یہ ہمارے جو عوام ہیں ان کی پرچیزنگ پاور سے زیادہ ہے. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں بڑی ایسی حکومت کو اس پہ
هغوای کسه هم په پاکستان کې د بجلی او ګیس قیمتونه سیوا کول با یو غیر مقبول فیصله وی, خو موږ لبا په دې ځان په هول وی چې حکومت سره د دینه بغیر بل لار نشته. د پانګې نړیوالې ادارې IMF چې د پاکستان حکومت ته د ملکی اقتصاد ښه کولو لپاره کوم تجهیزونه کړي په هغه کې سټیټ بینک او پاکستان لا نور خپلواکه جوړول, د منی لانډرینګ او ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سختو ګامونو پورته کول شامل دي. او ښاغلی سلمان شاه بیا وایي چې د پاکستان لخوا د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره تر دې دمه پورته کړي ګامونه ناکافي دي.
تو ظاهر ہے کہ یہ نظام اس طرح سے تو نہیں چل سکتا, اس کو آپ کو ٹائٹن اپ کرنا پڑے گا, درست کرنا پڑے گا, اور سٹیٹ بینک میں آپ کو بہت زیادہ مہارت لانی پڑے گی اور اس کو بالکل انڈیپینڈنس اٹانومی دینے کی بہت ضروری ہے اور وہی قانون بھی وہی کہتا ہے.
هغوای نه غنی چې دا ګامونه به کافی وی, مونږ ګورو چې پرستو کې د بینامی اکاونټونو معاملې مخه تراغلې او مقدمه په عدالت کې روانه ده. یعنی دغه بشمیره بینامی اکاونټونو د لارې د پاکستان نه رقمونه په غیر قانوني ډول لیګلی شوی دي او د دې د مخنیوي لپاره به د بینکونو نظام لا نور سمول او سختول وی, او د لپاره به په سټیټ بینک کې مهارت راوستل وی او دغه اداره به خپل واک ته پرې خودل وی. اخوا ډاکټر طاهر اجازي هم غني چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره لا نور سخت ګامونه اغستل پکار دي. خو زیاتوي چې اکثر لا منی لانډرینګ د هغه هیوادونو ترمنځ کیږي چرته چې د خلکو لپاره د روزګار او کاروبار په موخو کې تفریق وي. مطلب د دې دا چې د پاکستان خلک امریکای یا بل کوم یورپي هیواد ته رقمونه ځکه لیږي چې هلته د روزګار او کاروبار موقع زیاتې وي او د کاروبار کولو لپاره اسانې هم د پاکستان په نسبت زیاتې وي. نو باید په کار ده چې پاکستان حکومت د کاروبار موقع پیدا کړي او خلکو له د کاروبار اسانې وګوري. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
وایس آف امریکا دی ودا د پاکستان د اقتصاد په اړه یو بل راپور درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د سیمټو او د سریو په بیو کې اضافه شوې ده او په دې وروستیو ورځو کې دغه د سل روپو څخه زیاته اضافه لیدل شوې ده چې له وجې په مارکیټ کې سپلای کم او ډیمانډ زیات شوی دی. په دې اړه تفصیلات تاسو ته د ریاض حسین په یو راپور کې لرو.
په خیبر پښتونخوا کې د ودانې د بنیادی ضرورتونو سیمټو او سریې په بیو کې د سلونه تر یو نیم سل روپے پورې اضافه شوې ده او کاروبار کوونکي وایي په مارکیټ کې د ډیمانډ او سپلای د ستونزو له وجې دغه بیې جګې شوې دي. په مردان ضلعه کې مقامي اوسیدونکي وایي د سیمټو د ګرانې په وجه هغوی ته ګڼ شمېر مشکلات مخې ته راځي.
خو دې کاټلنګ روډ باندې غلامو مشین نه رالم، سیمټ به کور جوړو، سیمټ هم په کارو ډیر زیات وګرځېد. مشینرینګ په نیمه کې پاتې دي. مخکې له دینه 15 ورځې مخکې چې کم دینو شل کم او دیرش کم او لس کم په 600 روپۍ 1500 بورۍ وه. اوس په 600 شوله، بیا په شل د پاسه شوله، اوس په 650 نه میلاویږي. په ټول مردان کې ګرځو سیمټ نه میلاویږي. دلته رالی منو دلته کې راته 500 بورۍ میلاو شوې، نو دا مې د ګاډي کې واچولې، نو دا وړم هلته کې مې چر دی کور مې په نیمه کې پاتې کیږي. نو یو په سل را باندې ګرانم شو او میلاویږي هم نه، تکلیف ډېر دی.
په ورستو کې مرکزی حکومت په قامی بجټ کې هم بدلون راوستي وو چې پکې په درآمداتو ټیکسونه لګولي شوي وو او په کارخانو کې استعمالیدونکي ګیس په بیو کې د 50% تر 70% پورې اضافه هم کړې وه. خو د هغې منظوري 13 ورځ پارلیمان ورکړې وه او حکومت ویلي وو چې دغه قیمتونه به د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه عملي کیږي. دا وخت په مارکیټ کې د سیمټو د یوې بورې بیا د 650 روپۍ نه تر 720 روپۍ پورې رسیدلې ده او د دې نه وړاندې په مارکیټ کې د سیمټو د یوې بورې قیمت 480 روپۍ نه 1500 روپۍ وو او هم د دې ترڅنګ د سیخ بیا 95000 روپۍ ته یو ټن رسیدلې دي او کاروبار کوونکي وایي 40 ورځې وړاندې د سیخ د یو ټن بیا 280000 روپۍ وه. په دې حق له د سیمټو او سریې د کاروبار سره تړلې محمد اسلام وایي د مینی بجټ وروستو په مارکیټ کې سیمټ نشته او زیاتره د مارکیټ ریټ نه په اوچته بیا خرڅېږي. دوی زیاتوي چې په مارکیټ کې د سیمټو د کمی په وجه د سیمټو ډیمانډ زیات شوی دی خو د کارخانو لخوا سپلای را کوم شوی ده.
بنو دا مینی بجټ څه شوی دی؟ د دې نه پس دا موږ ته ملاویدل 495 کې ملاویدل مارکیټ کوم 510 505. اوس موږ ته په خپل خرید چې کم دی 600 پورې موږ په خپل خرید راکې، نو مارکیټ کې 510 هم خرڅو، 615 هم خرڅو، 605 هم لګه دغه 70 روپیا به بیا زمونږ ګټي کنه. او جی آوا، نو دا بره نه شي ګران دی، نو بیا موږ دلته ځکه ګران خرڅو. فرګي خو دې تقریبا د خپل ریټ 70-71 ډېره موده را چلېدلې، بیا د دې دغه نه پس د دې الیکشن نه پس بیا واپس راغلی وه 81000 روپۍ ټن، 81-82. اوس بیا نن سبا مارکیټ 95-96000 روپۍ ټن دی، نو تقریبا 12-13000 روپۍ ټن سریم ختلې ده.
د پاکستان نه اکثره سیمټ بهر هیوادونو افغانستان، افریقا او هند ته هم برآمد کیږي او د حکومت لخوا په دغه کارخانو په روان بجټ کې ټیکسونه نه دي لګولي شوي او ځایي اوسیدونکي وایي باید چې حکومت په صوبه کې د کارخانهدارو په ضد کاروایي وکړي او خپل واک فرض کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د خیبر پختونخوا په وو نو شامل شو ضلعو کې چې په خوا کې قبایلی سیمې وي د ایف سی آر نظام د ختمېدو وروسته هم وخت په وخت داسې پیښې مخې ته راځي چې هغه د ایف سی آر د نظام لاندې کېدای شي. خو په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا صوبې سره تړل شوي دي، نو دغلته کې د دې سره غبرګ کمبل نظام ساتل یا چلول دغلته کې د ایف سی آر یو قسم لا د نه ختمېدو علامات دي. په مومندو ایجنسی کې دغه شانته کې د یو ځای لخکر لخوا د یو کورنۍ یو کس په جرم باندې د هغې کورونه سوځول شوي دي او دغه شانته کې د هغې کورنۍ بې کوره کړی شوي دي. دا پیښه د مومندو په تحصیل ساپو سیمه کې رامنځته شوې ده. د ډیوی رادیو خبریال ارشد مومند په نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
نن د مومندو ضلع تحصیل ساپو کې قامی لخکر دوه کورونه وران کړي دي. ځای خلک وایي دغه لخکر یې ځکه کړی چې په شخصي دښمنۍ کې اجرتي قاتلان کارولي وو، کوم چې د ځایي روایاتو پر ضد دي. ضلع انتظامی چارواکي وایي د لخکر کورونو ورانول د حکومتي عملدارۍ په لاسو کې د اغېستو برابر دي. ځای خلک وایي په شخصي دښمنۍ کې یو فریق اجرتي قاتلانو ته د مخالف فریق د وجنې لپاره پیسې ورکړې وې، کوم چې تېره ورځ یو تن په ډزو وجلې وو. ځای خلکو دغه اجرتي قاتلان ژوندي نیولي وو او دغه سیمې یو اوسېدونکي وایي هغه کې یو قاتل خلکو په کاڼو ویشتلې او د سخت جوبل کې دوه وروسته یې پرې ډزې کړې وې.
دا کس یې نیولې وو او چې کله یې ونیو نو د هغې نه پس د خون دا کس تنګسار کړو، مړې کړو، په کمرې ویشتو او ډېر وروسته په تماچن یو ډز ویشتلې وو. خو پیل کس دا غل په کمرو باندې دا کس ویشتلی دی او والی دی په ډانګو مانګو باندې او ډېر بد حال یې ولکړی، دا مخمخ یې بیخي خراب وو.
د مومند ضلع انتظامی یو چارواکي د غږ نه خورولو په شرط ویل چې د لخکر کورونه ورانول د حکومتي عملدارۍ په لاسو کې د اغېستو برابر دي او دوی د ساګي سیمې سره تعلق لرونکي نږدې شل تنان نیولي دي او لخکر کې شریکو تنانو د نیولو لړۍ روانه ده. خو نن د لخکر نه وړاندې کیدونکې جرګه کې شامل نثار مومند وایي که حکومتي چارواکو په وخت ګامونه پورته کړی وی نو ممکن وه چې د لخکر ضرورت نه و پېښ شوی.
دغه سی عمل کدا چې نن وشو نو زما یقین دی بیا به دغه سی بل کار پیسو باندې ونشي او کنه دغه سی پیسو دې کار ته دوام ورکړي شي او حکومتي خسرو ته خبره پاتې کړي شي نو بیا به دغه سی خلک راضي کو پیسو باندې خپل هدف حاصلې او خلک به تختي یا بوزي دغه وطن نه او بیا به چې نو دغه سی پداس طلبه ډیر زیات شي. حکومت پر هغه خلک اریست کړی دی نو زما یقین دی نن به په لخکر کې هغه غوسه او هغه دغه مخې ته نه ښکاري.
د ساپو دغه سیمه وړاندې د وسلوالو کلک واکلان نه پاتې شوې وه. دلته ګڼ شمېر امنیتي ادارو اهلکار اوس هم موجود وي. د وسلوالو راتلو سره سم قامي لخکرې ختمې شوې وې، خو ولې اوس بیا دغه روایت شروع شوی دی؟ ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا شبقدر.
وایس آف امریکا دی په تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. په پېښور یونیورسټي کې زده کوونکو د یونیورسټي کې د فیسونو د زیاتوالي په ضد احتجاج کړی وو چې په دغه لړکی سلر وست زده کوونکي نیولي وو چې بیا وروسته د زده کوونکي راخوشي کړل سوي دي او بیا د زده کوونکو دا کم د متحده طلبه محاز مشر عابد یوسف زئی وایي چې هم د احتجاج په ټوله صوبه کې پهلوی. تفصیلات استاد سادیا قاسم شاه به راپور کې لري.
په پېښور یونیورسيټي کې د فیسونو زیاتوالي خلاف د متحده طلبه محاذ کم سلیری احتجاج کوونکي نیولې شوی او د سیاسي مشرانو په مداخلت آزاد کړی شوی او زخمیانو په هسپتال کې علاج روان دي. خو د متحده طلبه محاذ لیډر عابد یوسف زئی وايي اوس به دوی دغه احتجاج پوره صبح ته خوروي او دوی په یونیورسيټو کې د مفت تعلیم او د فیسونو خاتمه لپاره به دغه تحریک لا دوام ورکوي. د متحده طلبه محاذ لیډر عابد یوسف زئی د فیسونو زیاتوالي په حق لا وی او ای دی وتا دا وویل
او جدا به 36000 ته ورسیدا انول فیس چې کم ده دا به چې کم مارنګ ده دا به 48-50000 تر چې کم یونینګ ده دا به 90000 تر چې سیلف فاینانس دا به 95000 تر چې دا چې کم هاستل فیس 32000 او هغه بچ کم دے 38000 ترسی مونږه چې کم دے اوس پټول صبح او پټول پاکستان کې چې کم دے دا یو موومېنټ شروع کاو د فری ایجوکیشن کا تحریک په کم دے اوس ټول صبح ته خوري او په هر یونیورسيټي کې به طالب علمان روزي هغه د فری ایجوکیشن خبره کوي. 13 کال کې کم فیسونو اضافه شوی دی، دغه اضافه به واپس فی مست اینڈ چې کم دے نو دا زموږ سلوګان دی فی مست اینڈ.
تیر کال هم سو شپارس رزی د مختلف طلبه تنظیمونو د متحده طلبه محاس په نوم په ګډه د فیسونو زیاتوالی او د طلبه نور تعلیمی مسلو باندې احتجاجي پرلت کړو. هغه وخت صوبایي وزیر مشتاق غنی مداخلت سره د پېښور انتظامی د دغه طلبه سره د فیس خاتمه غوښتنه منلې وه، خو عابد یوسف زئی وای اوس یو ځل بیا د پېښور یونیورسيټي انتظامی دغه فیسونو کې 10% زیاتوالی فیصله کړی دا او دې باندې عمل هم شروع کړي ځکه دوی دغه احتجاج کولو
اوس بیا د دوی چې کم ده 10% پوزیشن فیس د اضافه وکړه زموږ سره په پېښور یونیورسيټي کې په یو کیمپس کې دنه انجینرینګ یونیورسيټي او میډیکل یونیورسيټي دا د انجینرینګ یونیورسيټي دا یو کال د هاستل فیس 11,000 روپے دے دا میڈیکل یونیورسٹی دا یو کال دا ہاسٹل فیس 13,000 روپے دے او دا پیخور پوہنتون دا یو کال فیس 34,000 روپے دے نو مونگا دا خبر کہو چھے آیا پا دی یو جو ریزیکشن پا دی یو کیمپس کے دا دو قانونو نسنگ چلی
خو پولیس پا دا غا احتجاج کون کو سخت لاتی چارج اکلو او تشدد سره ډیر طالب علمان زخمی هم شو په طلبا کې دون کې دغه تشدد خلاف نه یوازې په سوشل میډیا د دې پر ضد تنقید شو عوامی نیشنل پارٹی او نور سیاسی جماعتونو هم دغه طالب علمانو سره دغه بد سلوک غندنه وکړه خود پیښور یونیورسيټي یو پخوانی طالب علم او سټوډنټ لیډر طارق افغان وای په پیښور یونیورسيټي کې د فیسونو زیاتوالی دغه مالی بوج په طالب علمانو اچول سنوي خبره نه ده
ټول په سټوډنټ څخه راځي چې دا ریوینیو جنریشن چې دی دا پی سي یونیورسيټي ته جز دا خو د سټوډنټانو د هاسټل اډمیشن شو د یونیورسيټي د ډپارټمنټ اډمیشن شو یا داسې نور قسم فیسونه چې دي دا غي نه چې د یونیورسيټي فند ته پی سي زی او دا بیا په دې ملازمینو باندې تقسیمیږي په یونیورسيټي کې د کلاس 3 ملازمین دي د کلاس 4 ملازمین دي دا غي باقاعده الیکشن کې یغي پروټیست کوي یغي احتجاجونه کوي هغه یونیورسيټي هم بندي اغه ته سو کوم سنوي نو ته وایس چانسلر سو یې نو ته انتظامی سو یې کله سټوډنټ د خپل حق د پاره आवाज اوچتای دی حق نه د اډمنستریشن د پولیس په مدد سره بیا چې دینو دغه سټوډنټان چې دینو دا د کړي ډیپرایو کوي
طالب افغان وای اکثر په خو مریج راتلون کې طالب علمانو به په یونیورسيټي کې ځکه داخله وانه غستله چې فیسونه به نشي ورکولې د پیښور یونیورسيټي ویب پاڼه باندې هم د یونیورسيټي وایس چانسلر محمد آصف خان دا منلی چې یونیورسيټي مالی مشکلاتو سره مخ وه او دوی بیا د داسې مالی مشکلاتو د زیات داخلو او نورو طریقو سره هوارولو کوشش کړي او دا یې منلی چې په یونیورسيټي کې 1450 د یونیورسيټي ریټایرډ عملی ته دوی په تیر 15 کالو کې 750 میلیون روپۍ یا 7 کروڑ روپۍ په پینشن کې ورکړي اوس داسې ښکاري چې یو ځل بیا د پیښور انتظامیه په فیسونو کې د 10% اضافي سره دغه مالی بوج په طالب علمانو اچول غواړي خو د متحده طلبه مهاستر مخه دوی به د مفت تعلیم لپاره تحریک چلوي او فیس مست اند دا غوی ناره ده سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډی ون نیوز پی خبر
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو
خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته
هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
په جمهوریت کانګو کې د جنسي تشدد خرشو او خزو علاج کوونکی ډاکټر ډینیس مکویګي او په عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې د بشري حقوقو فعال او د داعش په د لخوا جنسي غلامۍ ښکار شوی نادیا مراد د کال 2013 د نوبل جایزې ګټونکي ګرځولې دي او په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکارا کلسونکا کړوند کوي
د کال 2013 د امن او د سولې په برخه کې د نوبل نړیوال انعام د جنسي تشدد اغیزمنی عراقی شزی نادیا مراد او د افریقې د کانګو هواد یو ډاکټر ټینس مکویشت د جنسي تشدد په ضد د هغوی د مبارزې په بدل کې ورکړل سو 25 کلن نادیا مراد د عراق له یزیدي لژکیو سره تړاو لري چې د ګډو نورو یزیدي ښځو په ګډون د دولت اسلامیه یا د داعش ډلې وسله والی د جنسي تشدد اغیزمن سوی او وروسته په جګړه کې د جنسي تشدد په ضد مبارزه کړې ده. د 18 کلن کانګوي ډاکټر ډینس مکویج یو ګاینکولوجیست یا د ښځینه ناروغیو ماهر دی چې د خپلو همکارانو په ګډون د خپل هیواد کانګو په کورنیو جګړه کې د جنسي تشدد ښکار زرګونو ښځو درملنه یې کړې او هغه په نړیواله کچه د جنسي تیری د زخمونو د درملنې یو تکړه ډاکټر ګڼل کیږي. نوبل کمیټې د دوی لپاره د انعام اعلانولو په وخت وویل ډاکټر ډینس مکویج او نادیا مراد په دې برخه کې زیات ونډې اخیستي او د جنګي جرمونو په ضد مبارزه کړې ده. نادیا مراد دوه کاله وړاندې چې کله هغه 23 کلنه وه په دې خاطر د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې لومړنۍ سفیره جوړه سوه چې له داعش ډلې د تشدد وروسته هغه څه په ډاګه کړل چې له دې سره سوي وو او دا کار یې د هغه ښځو د عزت د خوندي کولو په خاطر وکړو چې د بشري قاچاق وروسته ژوندۍ پاتې سوي وي. د نوبل کمیټې د نادیا مراد هڅې بسیاري او له زړورتیا ډکې وبللې ځکه چې وایي هغه په ځان د جنسي تیری تیر سوي کړاوونه د نورو هغو ښځو په استازیتوب بیان کړل چې د دې غونډې د داعش ډلې د جنګي جرمونه ښکار سوي دي. نادیا مراد له هغه 3000 اټکل سوو یزیدي انجنو او ښځو څخه ده چې داعش ډلې ورباندې جنسي تیری یا ورسره نور ناوړه کارونه کړي دي. د نوبل کمیټې وایي ډاکټر مکویج هم پرله پسې توګه په خپل هیواد کې د پراخو جنسي تیریو د ترسره کولو بخښل او نه سزا کېدل غندلي او خپل هیواد د کانګو د حکومت په شموله په نورو هیوادونو هم تنقید کړي چې وایي د ښځو په ضد له جنسي تشدد د جنګي وسیلې په توګه د کار اخیستو په مخنیوي کې څه نه دي کړي. د نوبل کمیټې د امن د 6 کال انعام ګټونکي ډاکټر مکویج په اړه ویلي 2013 کال د سولې جایزه ګټونکي د خپل هیواد او نړۍ په کچه تر ټولو مهم او یو وزنې علامت دی چې په جګړه کې د جنسي تشدد په ضد مبارزه کړې ده. په کال 2014 کې د امن په برخه کې نوبل انعام ګټونکي د انجنونو د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزای د دغه دواړو جایزه ګټونکو ته په ټویټر مبارکي ویلې او د دوی د کار په اړه لیکلي د دوی کار د ډیرو ژوند ژغورلې او له ښځو سره د جنسي تشدد په ضد ژغ پورته کولو مرسته کړې ده. د امن جایزې لپاره دغه دواړه ګټونکي له 2014 کسانو او 115 تنظیمونو څخه ټاکل شوي دي او دوی ته په ګډا ولکه او یا زرا پاونډه انعام ورکول کیږي.
تاسو یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای وی او ای دیوا.
وایس اف امریکا دی ودا پاګر پاکستان کې دا کم عمر د ودونو په اړه وخت په وخت د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو راپورونه جاری کړي او هم په دې لړکی د دې نقصاناتو په اړه هم وار په وار سرګندونې کړي خو بیا هم د حکومت لخوا په دې لړکی سره قانون سازي نه ده سوی او نه د قانون عملی کولو لپاره ګامونه اخیستل سوي دي. په بلوچستان ایالت کې هم د کم عمر په اړه تاسو ته راپور د ډیوا خبري علامت سمسور وړاندې کوي.
د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د غیر دولتي موسسې لوري په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې په کښنی عمر کې د نجونو د ودو د مخنیوي لپاره سي کوم پریکړه لیک تیر حکومت تیار کړی وو خو تر اوسه پورې هغه لا نه دی منظور شوی. په دې کې د نجونو د ودونو عمر 18 کال شودل شوی دی. سنا دورانی په دې باب وی
کم بل 13 واری چې موږ اسمبلی کې پیښ کړي وو هغه نسو اپروو هغه پات اسو بیا اسمبلی ختم شو اوس چې کم نوې اسمبلی راغله دی زموږ کوشش دی او زموږ اپیل دی تمام پارلیمنٹیرین سره او حکومت سره چې دا بل برتبایده کې ټیبل شي دا بل چې دی اسمبلی سره پاس هغه کې چې کوم عمر ورکول شوی دی هغه موږ دا غواړو چې 18 کال عمر کې شیش دی د انجلۍ لپاره دا ټایم چې دی هغه 16 کال دی خو په هغه باندې چې دی لیش انډرسټینډینګ نه
د غیر دولتي موسسې کارکونکو وی چې د کم عمرې له ثواب زخه دلته په بلوچستان کې د شوزو سره سره د ماشومان وروختیا ته هم ډیر لوی زیان رسی
زیاده تر زموږ د انجونو چې د کم ایج دی هغه ډیر کوچنی دی ایون چې الکوام چې دی هغه هم کوچنی کوچنی عمر کې چې دی واده کوي خو دې کې ډیر ضروری دی چې په دې باندې اقدام واخی نه کې د هیلت چې کم صورتحال دی هغه به دغه تر پورا پاکستان کې چې بلوچستان حالات وګوره ګردو سره زیات چې کم مرګونه کیږي د انجونو غو او چې د کوچنیان غو هغه چې د کم عمرې د وجه سره کیږي زیاده تر انجونو چې دی هغه خپل تعلیم هم نسی پوره کولی
د غیر دولتي موسسې کارکونکي سنا دوران دا خبره هم کوي چې د شوزو د تشدد پیښې دلته ډیر زیات دي تیر حکومت د دې لپاره قانون منزور کړی دی خو تر اوسه پورې و شوزو ته پایده نه درسي
وومن هیرسمنت اکټ چې دی هغه 2016 کې پاس شوی او مګر هغه د لپاره چې کم جج پکارو هغه جج تر اوسه پورې نه دی اپوینټ شوی خو کیسز راضی هم خو هیڅ فائدہ نشته ججز نشته دویم دا تر دې چې پروونشل کمیشن آن دی سټیټس آف وومن چې دی هغه تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی تمام باقاعدہ چې سونه صوبے دی ایون کې کشمیر کې گلگت بلتستان کې دا ٹیم پروونشل کمیشن تھا مگر بلوچستان کې تر اوسه پروونشل کمیشن نه دی جوړ شوی
د غیر دولتي موسسې کارکونکو وی چې دلته په بلوچستان کې شوزي په خپل حقوق خبرې
زموش کیونکی یو ټرایبل سیټ اپ دی زموش کلچر ټوټلی جلا دی زموش په علاقو کې زنانو ته دنه چې دی هغه اویرنس هم نستا او دنه زما خل امپاورمنټ هم نستا چې هغه وزي او خپل په حق په خلاف چې دی هغه عدالت ته
سرګند دی چې پاکستان ډیموګرافیک سروي هم ویلي دي چې په بلوچستان کې هر کال د لنګون پر مهال باندې په 1 لک کې تر 2.5 زیات شوزي د ماشومانو د ژوندو پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغه ډول هر کال دلته په زورو ماشومانو کې 1 شل ماشومان تر 5 کالو لمخې مري د روغتیا د اسانتیاو نسوالي او دغه ډول او دنجونو پر کم عمر باندې ودونه دي حمید سمسور وایي په امریکا دی ویډیو ټلویزیون کوټا
نظر خان دورانی هغه تندې چې د چمن سره تعلق ساتي او دوی زړې سندرې د پښتو چکم ده د هغې ریکارډونه ځان سره ساتلې دي د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سره دی سره خبرې ترې کړې
دا د حساب خو نو ان شاء الله تعالی تقریبا بخي ډېر ریکارډونه سره دي دا خو ما یو دغه چې کم هغه چې اوریدو سره تعلق لري هغه مې شي دي نور چې دی په کور دی تقریبا بخي ډېر ساده دی
کور کې دی په کور کې خونه نس کتلای اس په کور کې وګور نس کت نس کتل
مطلب هغه د ډیر ټایم وسه غوړ اگر سره په خپل هغه خواته نه ورغلی اگر سره هغه ما جی سم مسله ده پوس ولې پدې
نو ته موږ وینو هم مطلب تاسو سره د خلک راځي د شوکیان خلک راځي د تاسو سره نه استبه دا خلک هم د شوکې ته د غزل ورته لګي په دا هوټل کې
بالکل ګرځي یاران راځي د مزار هغه محمد ناسي وسته د دام ډیر زبردست شوکې دی د غانو ریکارډون هم لري مطلب ش مزیدار ریکارډون ورسره دي او ش تعداد کې دي پوس بلې نو دا زموږ ډیر یاران صد ته مگر دا دی چې زما تقریبا د ګردو څخه زیات هغه سینیر دغه چې دی کنه زه په خپل دغه يم د ډیر زمانه سره
دا
اوس غزل ختمه سو تابلو راچو دا بل غزل مور ولګوي دا آزاده دا هم د افغانستان ده
په تکه موږ دی وای د افغانستان د زړو غزلو تاریخ ډیر زیات لري اې د پاکستان غې د چا د لري
د تقریبا د ډیر ګلوکاران وغیر سرسته ډیر شش استادانو د ګلو د عام ګلوکاران وغیر اوس ولې مطلب په خواني استادان وغیر دي کلاسیکل نیم کلاسیکل داسې مطلب ډیر د غل رمین پرایویټ غزل ام رسرستا اوس
دا کوم ځدا وو اس مطلب یو قسم د غزل لایبرری ستا سرستا کچېری څوک دا و غوړی اس مطلب دغه سې بیا په جدید دور کې جدید دغه کې مطلب په یو اس بي کې منتقل کې یا په میموري کارت کې منتقل کې کې څوک دا و غوړی اي کوي څه کستا سره بي تاونس
یار چم نه سره
کبل څوک و غوړی
کبل څوک غواړي بالکل ورته کوو د سیده غنه دی مګر خبره ده دا خدای سمندر نو زه په خپل د حساب کې په دې سمندر کې د یو کثرې ټوټل مالک نه یم د موسیقي دنیا چې دا ډیر دغه ولا تاریخي دغه پوس بلی په بهر حال مطلب بیا شکر دی گزاره ورسره کوو
زوینم سنه یوازې ریکارډر سره ډیر په خوانه ریکارډر سره د ستکم د ریکارډر لګی د غزلی لګی لوټسکران هم دغه دی لوټسکران هم ډیر په خوانه لوټسکران په خوانه ریډیو د په خوانه لوټسکر دی دغه دلته ملمیږي
انګلیش دی برتانیا
انګریز
د زور دغه دی پوس بلی دا دغه د انګلیش شان دی
مطلب د زړه په خواني شان دي سبخې د لایبرری وړ دي یو کیسه د اثر سمته مرې په جابګر کې وینو دا رقم شان دي د سلسله سره محمد صاحب ساغم د ډیر زیات شوکین نه دي دلته دا وخت راځي د خپل د غزل یاوري د سر په میډیو خبري وکړو
ما سره مستر شان پراته دي خو نادر خان د ما سره زیات سینیر شوک دي او دغه سره ډیر شان دي زغه به خې دغه د زری مقدار دغه شوک لرم بس دایم اوریدم لګای غا په هفته کې ورځ لازم لازمی د سر کښینم د دوی درګ
په پیښور کې قصه خوانی چې چرته به قصې کې دی دغه د زرګونو کال تاریخ دی دغه د کې ځینې مشران اوس هم دغه کوشش کوي چې دغه یو واری بیا دغه رسم را ژوندۍ کړي دغلته کې ځوانان پروفیسران کینی او د ملک په سیاست او په نړیوال سیاست په روانو چارو باندې بحث مباحثه کوي د ډیور ډی خبریال مو د سرشا ورغلې د دوی سره خبرې تری کړې دي
د سرخار پیښور کې سخانه بازار یوې بالاخانه کې ځینې تنان را غونډ شوي او په مختلفو موضوعاتو څېړنیزې خبرې کوي تی کې د بیلابیلو مترقي او ملتپاله ګوندونو فعالین د مدني ټولنو غړي ځوانان او د پوهنتون استادان شامل دي او دای کې اوتن ډاکټر سرفراز ډیوه توای مونږ هر جمعه را غونډیږو او دې مطالعاتي ناسته کې زیاتره په سیاسي موضوعاتو رڼا اچو
ملکی سیاسی صورتحال عام جوند حالات بیا س قسمہ مسائل فوری راغلی دی آگے باندھے خبریں کی گی اور آگے سرا سرا وسطی آخری کم غونڈی دی اگر دے طرف تلی دی چے دلتے پاکستانی ریاست جوڑخ سنگا دے مثلا دایو دسی ریاست دے چے اگر سیکیورٹی باندھے چے دے زیاد توجہ ورکی اور ٹولے خبریں دے نہ رضی بیا دے سرا سرا چے دا سیکیورٹی ریاست چے دے د دې ست تاوان ندی ست غټی دي چالا غټی دي چالا تاوان ندی
زیاتې د غرض د پاکستان او پښتنو اقتصادي ستونزې بلابل سیاسي او ټولونیست تحریکونه او تر دې چې کلتوري حل زل هم د بحث لاندې راځي وای ګډون کوونکو ته د موضوع په حق له د وړاندې نه ویل شوی وي او کله کله داسې هم کیږي چې د وی موضوع لپاره یو یا دوه ماهران هم دعوت کو او بیا د سوال جواب برخه کې ګډون کوونکو پښتنې هم کولای شي د غرض سیاسي فعال ظاهر شاه صافي وای او یا یم او اتیا یم لسیزه کې به اکثر ګوندونو پلو فعالین ته د سیاسي پوهه لپاره داسې قسمه ناشته کولې خورستو بیا دې کې ډیر کمې راغلو او نتیجه دا شو چې زیاتره سیاسي فعالین ته د خپل تګلارې صحیح معلومات نه وي خوای خوشبختانه اوس صرف پیښور کې داسې 15 ځایونو کې ناشته کیږي او وای د ټولو مقصد هم دا دی چې فعالین کې پوهه بیدار کړي
موږ خو دلته په دې سټډي سرکل کې یعنی کوشش دا وی چې په دې دغه باندې زیات نه زیات چې څومره کولای شو چې موږ په دې باندې یعنی بیداری خوراکو اویرنس خلکو ته ورسو دا پیغام او صرف دا نه کې چې خلکو ته پیغام ورسو بلکې دا هم یو کوشش وکړو چې په څه شکل کې منظم وکړو یو تنظیم ورکو د معاشرې لا یو ټولې ورکو چې په منظم شکل باندې دا خلک دا خبرې مطلب د ټولې په مخ کې ویزي د خپل حقوقو مطالبه وکړي د وطن د سمولو مقابله دا هغه وکړي دا کوشش وکړي او دلته ترقی کوشش
او وای کدا سې قسمه ناستو کې اضافه وشو او دا د پیښور په شمول نورو خارګوټو کې هم شروع شول او د یوې شبکې شکل واغستو نو زیات امکان دی چې بیا خلک د خپل حقونو قانون او آئین خبره په ډاګه او په دلیل وکړي شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبري خبرونه د مهال پای ته رسیدي تاسو موږ سره ملګری اوسئ د ریډیو خبرونه بلیا د عوام لري د خبرونه وړاندې کوم کې استاسو قربانه او زکل سم کاکر
او زاش پاکومن
شاش پادر سغواړو
د لافمان